دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي، تبې، ریزش او نورو آزارونکو ناروغیو اخته کیږي. د ستونزو ته فصلي حساسیت وایي چې په نړۍ کې میلیونونه کسان ترې کړیږي. که تاسو هم فصلي حساسیت لرئ او غواړئ د مخنیوي په لارو چارو یې پوه شئ، همدا خپرونه در سره مرسته کولی شي. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خپرونې ته زنګ وهلی سئ. هیله ده چې دا شمیرې در سره ولیکئ. د واټساپ شمیره ده 00420212640. بل شمیره ده چې مستقیم تماس ورته نیولی سئ 00420212540. ستاسو کوربه زه اسدالله لودین یم. ډاکټر صاحب آریان هم خبرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ په پیل کې اوریدونکو ته د حساسیت موضوع لږ زره تشریح کړو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، او آیا ټول انسانان حساسیت لري او که نه؟ ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنۍ هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
د لوی بخونکي څښتن په نامه خپل سلامونه او نیکې لې. د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، ستړي مشي، فقط زما پوښتنه مو کاخسته وي، همدا د چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو؟ حساسیت یا الرژي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دا ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر برېښي، او د دوی په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامي قوت چې طبابت ورته انټیباډي وایي د آی جی په نوم باندې تولیدوي، او دغه آی جی ورزي د بدن هماغه اساسو برخه کې چې کوم اساس شوي مسل حجرې دي اګه ته رپچر ورکی، یعنی د اغه وجراتو د چاودیدو یا د رپچر باید بیرږي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد فرازيږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
خا، او ډاکټر صاحب، دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنسکیږي په وجود کې څنګه ځان ښکارا کوي؟ یعنی د ځان ښکارا کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول ویشلې سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنټونه یا اساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو د غدوره یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو او خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټ چې هغه ډېر وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هر برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منترځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطح کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم باندې حجرات دا اساس کیږي او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د دې نه استامین افرازیږي دغه استامین په هماغه پزه کې ستونزه منځ ته راوړي. د پرنجي پر اکام د پزې نه د اوبو بیدل د پزې پړسوب در یعنې د نزلې یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځ ته راوړي او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم باندې یادیږي چې د موږ د اوسنۍ دغه موضوع من دغه فصلي حساسیت دی دا د تفصیلی زکوی چې اکثرا دغه لرجنټونه د پولین دی دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده چې دغه دوړه په سړی موسم پر سیدو سره دلته ونې پانې غوټي ګلان چمن دغه غوړیږي د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي او دغه ګرده چې د دې پاسه یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص یعنی نارمل اشخاص نه په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساس وي. کله چې دوی د دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ راځي. په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویي.
او ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. او ما دا پوښتنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود او دا وخت نا وخت د وجود له خوانه دغه عکس العمل یا حساسیت ښودل کیږي. د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي ارثي موجود وي او کنه دغه حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي.
حساسیت په دوه ډول ده، یو جنیټیک ده یا ارثي ده چې د والدین نه د مور او پلار نه د نیا او د نیکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي، یعنی مور او پلار یا والدین دغه ستونزه لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري نو تقریبا د دیشونه تر 50% نوي نسل ته یعنی ماشومانو ته د انتقال خطر یا چانس شته. او کله چې دواړه والدین یعنی ام مور ام پلار دا څنګه ولري نو بیا اویا فیصده نوې نسل ته یعنی ماشومانو ته د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا څنګه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې په کسبي شکل باندې منځ راځي، یعنی په جنیټیک یا ارثي توګه والدین مور او پلار یا اجداد دا څنګه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی الوده د دوړو خاورو په واسطه باندې هلته فقر موجودی، هلته محیطی او فردی افزولسیه نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه که په وخت باندې نه تطبیقیږي، هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغۍ نه ژغوري لکه د تورې ټوخلې د شری او د تورته دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي. او په هغه ټولنه کې چې هلته فقري هلته غربتي همدارنګه ماشومان چې دي د دې حساسیت الرژي په مقابل کې ډیر زیات دوی اساس دي. کم ماشومان په مخ کې چې هلته قیلون سګرټ چلم د سکل کیږي او هغه دوړه لوګي چې دوی تنفس کوي نو د دوی دغه سګرټ ډیر اساس دي. دغه ماشومتوب کې ورته دغه ستونزه پیدا کیږي چې دې ته کسبي الرژي وي یا اکوایرډ الرژي وته وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه تشریح کړه او هغه ډلبندي مو هم ډیره ښه واضح کړه. وروسته به نور بحث پی وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. اوریدونکو پر فیسبوک هم غاڼې پوښتنې راته پریښي دي. ځینو اوریدونکو مخکې له مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې راته خپلې پوښتنې را لېږلې. ښه ده چې دی اوریدونکي پوښتنه واورو.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. د ازادي راډیو مېلمه ډاکټر صاحب نن په دې باره کې پوښتنه راځي چې د مسلمانانو ناروغۍ لپاره ځان ستنې او د الرژي او یا د حساسیت دپاره ځان ستلو طریقه او بل ده چې دا مریضي والې د ټیم کې رامنځته کیږي علت یې څه ده او کوم خلک ډېر سره حساس وي د ناروغۍ سره او که حساس وي هغه دپاره کوم رکنته وکیا او یا واکسین کوم شی شتون لري هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډېر بخښي. ډاکټر صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو زه ټولو نه مننه.
خاله دی اوریدونکو نه هم مننه. ډاکټر صاحب پوښتنه موږ ته مخکې له مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې را لېږلې وه. تاسو پوښتنه واوریدله، څه وایي دی اوریدونکو؟
دوی اشاره وکړه په درې شیان باندې. یو دا چې دغه کوم خلک چې اساس یا هایپر سنسیټیو دي یا فوک اساس یا په اصطلاح دوی الرجي لري دوی باید څه وکړي، او کوم خلک چې نه لري دوی مثلا باید کوم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر باید څه ونیسي، د دې معالجه څنګه ده، تشخیص څنګه ده. دوی ته اول خو ورته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او دغه درملنه چې ده په هغه اشخاصو کې چې دوی دغه ماشومتوب نه د پیدایښت نه یعنی په ایسي توګه د الرژي لري، او هغه خلک چې په کسبي ایس توګه یا په اکوایرډ شکل باندې د محیط نه خلی فرق کوي. کوم خلک چې دوی کې الرژي تثبیت شوی ده او د ماشومتوب د وخت نه دوی په ایسي توګه دوی ته الرژي واقع شوی ده، د دوی د تداوی لپاره کوم الرژیک سنټرونه چې په ټولو ملکونو کې الرژیک سنټرونه شته، خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرژیک سنټر. کله چې د الرژي یو سپیشالیست دوی مخامخ کیږي، نو طبعا دوی د اساسیت یا د الرژي هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي. نو یو ځل تجربه کوي، دوی مثلا ممکن په خپل سر باندې کم درمل وخت دی او د وخانې نه یو څه مودې لپاره کشي، دویم ځل بیا تجربه کوي، دریم ځل دوی خپل مجبور کیږي بل اخره الرجي سنټر ته، الرجي سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي. نو موږ کنه یو تاریخچه خلو، دغه تاریخچه کې یو شی چې ډیر مهم ده د فیملی هیستوري یا د کورنۍ تاریخچه ډیره مهمه ده. من د دوی نه پوښتنه کوم چې د دوی مور په اړه تاسو څنګه لرله کنه لرله. بیا چې کله فاميلي تاریخچه هم مثبت وي او د پیدایښت نه تر دغه اوس دم چې دوی ډاکټر ته تشریف راوړي دي، څو ځلې دغه د اساسیت الرژي نه کې نه کني په دوی کې تکرار شي، بعد لګینه من ورته د اساسیت ځانګړي پسونه ورته توصیه کوم. دغه ټیسونه چې دی په دوه ډول ډیر مهم دي، یو پریکلی سکن ټیسټ یا د پوستکي د اساسیت ټیسټ، او بل ډول چې د پرمختللې ټیکنالوژي د نوې ټیکنالوژي د خوشبختانه په افغانستان کې مشته دي، هغه بلډ ټیسټ. چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې موږ درې پینل لرو، درې پکیج لرو. یو پکیج چې د تنفسي یا د سایسلو د ناروغي لپاره ده، مثلا د کوم چې دوامدار زکام لري، دوامدار وشتو خلری، سابندی او اسما برانشل لري. نو دوی د لپاره یو پکیج چې د انهیلنت په نوم باندې دی، بل پکیج چې د فود الرجي ده، یعنی څوک چې د خوړو سره سوند لري، څوک چې فود الرجي لري، یعنی هغه خلک چې بل اخر خپل په دې نتیجې رزلی چې د کله چې ډوډۍ وخورم، غذا وخورم، د غذا د خوړلو نه وروسته ماته دا څنګه پیدا کیږي، دا څه تاریخ شول لري. او درې پکیج چې دا هغه ټوپی ده، هغه د هغه ناروغان لپاره چې هغه سکن الرجي لري، یعنی د پوستکي اساسیت یا الرجي لري، لکه مثلا لړم، تناک، ایکزیما، د پوستکي خارښ. نو دغه معایناتو په واسطه باندې یو تشخیص موږ کوو. د تشخیص وروسته موږ نه تاسو شدت ناروغي موږ درې آپشن لرو د درملنې لپاره. اول آپشن چې دی پرهیز ده، پرهیز ډیر زیات مهم دی. تقریبا 80% مریضان ته چې درملنه ورکول کیږي اندغه د پرهیز په واسطه باندې، کوم الرجنټونه، کوم اساسیت ځا عوامل چې په معایناتو کې وو پیژندل شو، دا موږ مریض ته هم معرفي کوو. که په دې کې خوراکي توکي ورته چې دغه فلانه فلانه غذا مخوره، دا حساب په معایناتو کې شامل دی. که په دې کې تماس والا نور شیان چې په چاپیریال یا طبیعت کې شتون لري، لکه مثلا واښه شو، نباتات شو، ونې شوې، لمر، هوا، خاورې، حشرات، کیمیاوي مواد، هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض دغه نه موږ پرېښ کوو. او دریم آپشن چې دی هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سیویری، یعنی وخیمی، خطرناکی، الرژي ډېر شدید، په هغه کې موږ د ایمیونوتراپی نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو. واکسین د هر الرجن لپاره فرق کوي. کم الرجن چې د دې په معایناتو کې تشخیص شو د مغې لپاره موږ واکسین انتخابو، ایمیونوتراپی ورته انتخابو. دغه ایمیونوتراپی چې ده دغه لږ زمانګیري ده، لږ وخت غواړي، یعنی حد اوسط تقریبا یو کال د پاره دی. ولی بعضې داسې مریضان چې درې کالو دپاره هم دوی باید پریز وکړي، واکسین وکړي. نور موږ ورته سمپټوماتیک تداویان هم شروع کوو، تسکین کوونکي تداویان ورته شروع کوو چې په هغې کې استامینه کونه دي. نو
ډاکټر صاحب له دې بحثونه وبښئ، داسې ښکاري چې دغه د حساسیت موضوع چې ده ډېره مغلقه موضوع ده، واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري. ممکن له بېلابېلو لارو نه انسان حساسیت وجود حساسیت وښيي. دا چې تداوی هم فرق کوي، په ځینو ځایونو کې ویل کېږي چې یو کلنه متاسو ورته ویل چې ځینې داسې پیښې دي چې ممکن درې کلنه تداوی یا درملنه ولري. په هر حال ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامات او ډېره ښه مو تشریح کړه. زه فکر کوم د اوریدونکو بسل په سله کې خپل ځواب ترلاسه کړي. عیسا خان ورور پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه راته لیکلې ده، وایي پوښتنه مې همدغه ده چې زه وایي له دریو شیانو سره حساسیت لرم، ترخه خوړو سره، یخو شیانو سره او له خاورو دوړو خزلو سره. وایي دماغ مې بندې دی، وایي چې اته کاله کېږي چې د هېڅ شي بوی نشم احساسولی. آیا د درملنې امکانات مشته؟
د غورور ته اول سلامونه او احترامات وکړم باندې کومه د دې په ځواب چې زه باید ویم چې دا باید دوه لارې تعقیب کړي. یوه لارې باید د غوږ پزې ستوني یا د ګوشوګلو متخصص نه باید تعقیب کړي چې دغه پزې صحیح چک شي، چې په دې کې مثلا ډي ان ایس ونه لري، یعنی دغه د پوزې اډیکې احتراف یا کوګوالې ونه لري، اضافي غوښې پولیپونه سنزوتینه دغه تکلیفونه ونه لري. او په څنګ کې یوه لارې دا ده چې دوی باید د الرژي یا د حساسیت یو متخصص ته هم تشخیص ویسي، ځکه ډیره مشکله ده چې یو انسان خپل دا معلوم کړي چې زه د فلاني الرجن سره زه حساسیت لرم. مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شولې سره لرم، دا د طبابت له نظره دا خبره غلطه ده، ځکه اغه شوله چې دا دغه په ترکیب کې وریشته مشته دي، هغه کې مثلا بنجامینی، پیاز، مالګه، غوړی. اوس دا معلوم نه ده چې دا کم یو دی الرجن ده. په دې خاطر باندې دا ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځان ته تجرید کی او بل اخر ناروغ ته وی چې ته دغه شي سره سونځ لري. ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بنجامینی سره سونځ ولري او هغه ټول شوله ونه خوري. نو په کار دا ده چې هغه چې کله خواړه په خول کېږي دغه پنجانمي یا سرور کوي. نو دغه ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرژي سنټر، هغه د الرژي متخصص سره ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي، هغه اجرا کوي چې دغه الرژن کوم دې معلوم کړي. د خپل هغه پیسې هغه دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدوي او بل اخر ته
بله کور ودان. ډاکټر سبی وریدون کې له سعودي عربستان نه خپل پښتنه را لګلې، دا پښتنه به وورو بیا به تاسو ته خپل سپارښتنه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه له ازادي راډیو څخه. زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال کې مثلا درې کال وته چې ما حساسیت ته هیڅ امکان نه لري چې ورک شي. نه پیم دا څه مرض ده، ډېر په مشکل باندې اخته ده. څه رقم مرض ده او دوا یې څه رقم کېږي؟ دوا خورو، دوا راکوي خو لګي نه ده باندې. مثلا وی خورو یو ساعت ښه وي، پس بیا درسو.
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پوښتنې ډېرې دي، البته چې واتساپ ته موږ ته رالیږلې دي، ډېر ورتهوالی هم سره لري. دوه نورې پوښتنې هم اورو، بیا به ممکن ځینې پوښتنې سره ورتهوالی ولري، تاسو بیا ورته ځوابونه ورکړئ.
السلام علیکم، جوړ په خیر سیاتمن کرای ده. دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زخپله مسره حساسیت لرم، تبا، ستونی درد، سینه او وسره سدا بو ذهنی فشار د ټول سدا دغه موسم سره مات خپل را رسیدي، مطلب زه مسره مشکل لرم، حساسیت وسره لرم.
السلام علیکم د ازادي اړوي کارکونکو همکاران ټول ته سلام علیکم. زه اسره الله د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور د دولس کلن ټوخی لري، د څو ورځې کېږي ټوخی ورپیدا شوی دی. دغه پاکه د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړئ.
ښه کور ودان اوریدونکو چې پوښتنې مو مخکې له مخکې راته را لېږلې وې پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم ګڼې پوښتنې راغلي. تاسو کولی شئ چې همدا اوس سټوډیو ته زنګ هم را ووهئ. ډاکټر صاحب دلته ستاسو پوښتنې به په ورین تندي ځوابوي. ډاکټر صاحب دغه پوښتنې مو چې واورېدې درې پوښتنې تقریبا ټولو د حساسیت په اړه شکایتونه درلودل. د سعودي عربستان کې چې کوم مسافر ورو ویلې چې درې کاله کېږي حساسیت لرم، اما لږ زره وضاحت نه ورکړی چې څه ډول حساسیت لري، خو ویل چې دوا خوري اما ورکیږي نه حساسیت، یا د حساسیت ریښې وای نه وچیږي.
دغه پوښتنه ماته هم داسې مبهمه غواړي شوه. خو خیر، په هر صورت د فصلي حساسیت په اړه کوم خو بس ډېر وکړي فکر کوم د دې دغه ورور چې د عربستان سعودي نه موږ سره اړیکه نیولې وه، تاسو پیغام پرېښې وو. د دې منظور د پوستکي حساسیت فکر کوم ما خو همداسې تنه عربستان سعودی کې بد بختانه هلته الرجیک سنټر نشته، ځکه دا کوم ورونه چې هلته دوی سار لري په واټس اپ کې ما سره هم اړیکې لري، کله کله زه هغوی ته خبرې اورم، شکایت اورم، بیا ورته یو نسخه ولیکم، بیا لاړ شي هلته دواخانو نیوالي، بیرته دوا ما ته ښکاره کړي. نو زه اکثرا هغوی ته دا توصیه کوم چې تاسو ورشئ الرجیک سنټر ته، ورشئ چې د تاسو الرجنټونه معلوم کړي، صحیح تشخیص شي، ځکه دغه کوم دوایانې چې دوی استعمالوي هلته اکثرا چې ما ولید د سیټریزین په نوم باندې، د لوریټیدین په نوم باندې، د ډیس لوریټیدین په نوم باندې دغه انټیسټامینیکونه هغوی ډېر استعمالوي دواخانو ته چې ورځي. نو دغه هلته امدي او پاکستاني ډاکټران دي دغه دواګانې دوی ته ورکوي، او دا سیمپټوماتیک دی، تسکین کوونکی دی، یعنی دا فقط هغه ساين سیمپټوم یا هغه نښې نښانې آرامایی هغه دغه هر دوا یو افلایف لري په بدن کې. مثلا سیټریزین چې دا د افلایف شته هغه اته څلوېښت ساعته ده، مثلا نن شپه دا وخوړله تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخوري. نو دغه دوایانې که دوی پرله پسې خوري بیا دا ډېر ساید افیکټ لري، خصوصا دغه انټیسټامینیکونه او سټیرایډونه چې دي نارینهو کې بعضې ستونزې پیدا کوي، مثلا وزن زیاتوي، ډیابت یا شکر ته ورنږدې کوي، هایپرټینشن یا لوړ فشار، اته جنسي کمزورتیا منځته راځي، په ښځینهو کې هم داسې ستونزې پیدا کوي، مثلا هرشوټیزم یا دغه اضافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي، ځکه په مخ او په صورت کې ښځو ته یا ښځینهو ته که دا ستونزه پیدا شي دا بیا ډېره سخته ده هغوی ته. نو زه فکر کوم دوی په هر ځای کې چې دي دوی باید کوشش وکړي چې هلته الرجیک سنټر پیدا کړي، په انټرنیټ کې ریسرچ وکړي. هر مملکت الرجیک سنټر لري، فکر کوم سعودي خو ډېر پرمختللی هېواد دی، اتمن به لري. دوی هلته ورشي، صحیح دي، هلته د حساسیت ټسټونه دي وکړي.
بله،
دا امکانات په هر ځای کې شته، کنه بیا دې یو مهرباني دي وکړي، ویزه دې واخلي، یا د افغانستان ته راشي، یا د هند ته راشي، یا د پاکستان ته راشي. دغه ملکونو کې خو ماته معلوم دي، زه خپله د هند د نېشنل الرجیک سنټر ممبرشپ یم، د وضعیت لرم، هلته شته دی، هلته پرایویټ هم شته دی، حکومتي هم شته، دغسې په پاکستان کې هم شته، افغانستان کې هم شته دی. دوی د خپل غم وخوري، د بنیادي تداوي وکړي.
او مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور ودانې اوریدونکو منتظر دی سټوډیو ته اړیکه نیولې ده. دغه د دوه اوریدونکو پوښتنې به وروسته جواب کړو. دا اوریدونکو منتظر نه پرېږدو، اړیکه یې راخلو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، سره متاو ډاکټر صاحب، ډاکټر جوړ په خیر.
او ډیره مننه. ستړي مشي، محمد نبی له بغلان مهرباني.
او مننه، خوشاله اوسئ. البته موږ خدای تاسو برنامه وقت دغه برنامه تاسو وقت ټول غټوري دي خدای موسم تقریبا مرض مبا راجی کورونا ہونے تقریباً سابق راجی مبا نے ڈاکٹر صاحب تشمام موسمی مرض اتا بنے ان هر کال دغه وخت رمضان داخله شي لودي صاحب محترم زد د شغ بر ډیر ویریګم یا ګورم شغه میاس کی اول یا اخر کې راغه شي ودری مزید تقریبا ز سرونو نه کم پیشکاری ونه کم یره دا تبلیټو په دغه شهر باندې کارم نه کیږي. نو دغه یو خوشبختی دغه چې لودي صاحب محترم چې ما ته څه کول چې ما ته تر وای ان کومه واکسین کو نه دغه زبر دایم وای زکار می ورما اوس ما خوشبخت نه یو یو نیم کال سوای ز ان زکار ما نه درغه البته دغه کورونا واکسین هم ځان ګټور وشي چې موږ خپل واکسین وکړو اوس ورځ بخې نو که دغه یو ګټه ولري خو ښه وقت افغانستان کې خو دغه موسمي مرضونه زیات دي دغه خصوصا میرا زړو میرمنو کې یا تقریبا دغه وړو ماشومانو کې نو دغه لویه خو زیاتره ډېر وطن به مې خو دسې دغه نو ځوانان تقریبا
سلامت اوسئ محمد نبی ورور له بغلان نه کور مو ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پوښتنه درلوده چې په منی کې هر کال دی دا څلور کاله کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله پې کوي بیا ان خبره تر پچکارۍ پورې رسیږي چې په افغانستان کې ډېرې عامې هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحبان هم په لنډو کې پچکارۍ ورکي هغه ویروس پې وژني څه وایي محمد نبی ورور ته دا حساسیت دی او کنه ممکن کومه بل ستونزه وي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واورېدې یو ډول الرژي ده د کور الرژي په نوم یادېږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لکه سړه شي دغه ستونزه پیدا کیږي ځکه دغه هایپر سنسیټیو یا اساس خلک چې دي کله چې الرژي لري د ډېرې کمې سړې هوا سره دوی دا ستونزه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کیږي اما کله چې ورسره تبي دا بیا الرژي نه ده دا هماغه د کامن کولد تقریبا 200 ډوله نه زیات ډولونه د ویروسي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت من سره لې شي خو په یخ موسم کې دا ډیر زیات من سره زی د څه په دوري شکل باندې بس یو منطقه نسی یو کلی نسی یو کور کې د الف نتریا پر ټول نسی خو کم خلک چې البته د دې مینی سیستم کمزورې دي د باندې ډیر زیات عمله کوي او دوی چې ویچې د کورونا د واکسین نه روسته د خوشویم د غیله دا د چخل د کورونا ویروس سره هغه هم اندغه د کامن کول د خاندان نه ده د انفلوئنزا ویروس د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا د ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي څوک د انفلوئنزا واکسین وکي هم په دغه نورو ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټول تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو منځ نه راځي چې ته منځ مرشي ډیر په خفیف توګه باندې دغه زکام یا کامن کولد ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او ډیر مننه مخکې د دوه نور اوریدونکو پوښتنې به ځواب پاتې شولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند د اړیکې نیولې وای د لسکلان رور مې دی د څور از کیږي چې ټوخی ورته پیدا شوې دی د دې رور پوښتنه دا و چې لامل څه کېدلی سي چې سپارښتنه تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبه لرم او ذهني فشار هم وایراته پیدا کیږي البته دا پوښتنه به هم پریک درازي چې یو بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا به مروخلو به بدري وړه پوښتنه سره یو ځای کوستلی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه کوم لودین صاحب سلامونه جوړ په خیر تاسو ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زابلای دا وخل غزنی له فړې کې تیم
ها مهرباني وکړئ زابلای سي
بله مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندل سره د چیږي چې توخی همدا سي ډیر د سیستونی ته د توخی نه لرم چې حالت می ستونه درد وکوي یو ډول توخی هغه درد کوي خدا دا چې تخیده دا شاجی تخیده خو لدی سره سره چې دوا میم کړی دی د وخنونه می داسې څنګه څنګه ګولې مونی شربت راخسی دی خو هغه ډاکټر دا چې راتوي چې دا دی تخیده ورسره شکیږي خو ورسره سوې نیم ایا په دې موسم کې چې تخی او کسته پیدا کیږي مثلا لکه ماته چې پیدا کیږي د دې امکان څه چې دا یو ادي تخی کې دا د سوجو تکلیف ته ایا نو لدی چې لجنو دوا ورسره سوې نه نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکم چې د سوجو متخصصي کڅنګ ستاسو سو توسيات عبارت ته مهرباني کوښتنه
کور ودان ډیر مننه سلامات او صحت ته کوم پوښتنه ډیره واضح و ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیستله جواب درته درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلی صاحب بیا دغه دوه نورې پوښتنه هم چې محکمه ویل دا هم ورته جواب کوي چې اوریدونکو به جواب پاتې نشي مهرباني
فکر کوم زابلی صاحب خطا شو انلاین خونه ده
زابلی صاحب نه اړیکه پرې شوله
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د توخی په باره کې څنګه لرله زابلی صاحب هم لرله زابلی صاحب ته هم احترامات دغه ټوخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده. یعنی کله چې په سایسلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستوني یا مرینه شروع کیږي تر سږو پورې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکې دي چې موږ ورته برانکاس وایو یا قصبات ورته وایو یا بیا وړې وړې برانکیول او بلاخره الویولای په نوم یې اسنه، دغه ټولو ته کله چې دوړه او خاوره یا دوړو خاورو کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور داسې پردي اجنبي ذرات حتی د خوړلو په وخت کې د غذایي موادو داسې وړې وړې پارچې دغه کله چې دې سیستم ته ورداخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د دې تخریش له کبله په دغه ته چې کوم د اعصابو وړې وړې رشتې دي دغه رشتې دماغ ته خبر ورکوي او دماغ فورا کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي په د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې ده دې ته امر ورکوي چې دغه خپل تقلص ډېر شدید کړي او هماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سږو کې ده ډېر په شدت سره خارجيږي چې دې ته موږ دوکې ویو چې د دې د خارجېدو په ترڅ کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شوي دا ټول خارجيږي. یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده. اما کله چې ټوخی ډېر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي، ځکه هغه بیا ستونزمن ده، هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي، مریض خوب نشي کولی، کار نشي کولی. نو دغه ورور چې دا خپل مشکل مونږ ته وویل، دا زابلي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې، نو دا اکثرا هماغه تامین کول په وجه باندې منځ سره ځي یا د زکام. اما که چېرته ټوخی ډېر زیات دوامداره شو نو بیا دا حتماً الرژیک کف دی. الرژیک کف دی یعنی هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې منځ سره ځي، خصوصا چې په دې موسم کې منځ سره شي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو د ګلانو د ونو د غوړېدو موسم ده، نو دا بیا خامخا هغه الرژیک کف ته یا هغه ټوخی ده چې د حساسیت په وجه باندې منځ سره ځي. او دا هماغه د بوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړه چې د پولین په نوم یادېږي، زابلی صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي، یو الرژیک سنټر ته ورشي، وګوري چې دا الرژي یا حساسیت لري که نه لري. نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کیږي، الرژنټونه معلوم. نو بیا که چېرته واقعا دا د پولین سره ستونزه لري نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي. مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي، د هغې کړکۍ که چېرته د باغچې خواته وي دغه کړکۍ دې بنده کړي، د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي، شین باغ ته مدرې ته چمن ته ډېر نه ورځي، تماس ورسره نه نیسي، نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي.
بله، او د ورتګ پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب؟ دا هم وقایه کولای شي.
ماسک ډېر زیات، ماسک تقریبا سپیشال یا څه ده وقایوي رول لري.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب و حساسیتونه چې لري، یعنی دا ستنې چې دا اوریدونکو زابلای سب یا نور اوریدونکو چې حساسیت لري دا ستنې چې بيخي شنو ځایونو ته پارکونو ته باغونو ته لتاګه ډاډه وکي، خده چې لارسي طبیعت منظره او کیما کچیرته پویږي چې حساسیت لري خده چې ماسک وتړي د لپاره به مسؤل پاتسي. کور مودان ډاکټر صاحب، د بل اوریدونکو پښتنه هم و، د دولس کرن رور پاړه باندې پښتنه کړې و او بل رور بیا ویلی و چې د ستونی درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړې و، آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی شي؟
البته، ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې هر برخه کې چې حساسیت الرژي کاغه په تنفسي سیستم کې، کاغه پوستکي کې، کاغه په سترګو کې، کاغه د خوړو سری په هضمي سیستم کې یعنی چې موږ ورته فوډ الرجي ویو نو دا د حساسیت په وجه باندې هلته التهاب منځرځي انفلامیشن منځرځي د التهاب په وجه باندې ټول بدن ورسره ناقراره کیږي خصوصا مریض ته کسالات بې خوبي دغه توانایي د کار کولو کمیږي
ډاکټر صاحب هغه بل ورور ته چې وایي ورور ته مې ټوخی پیدا شوی فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې که چیرته ټوخی له درې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي ښه ده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او کم تر کمه خپل یو ټیسټ یا معاینه وکړي
دی باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکړي او که چیرته هلته ډاکټر نه وي بیا د یو دواخانې ته لاړ شي دغه فارماسي استفاده استراحت زیاد مایات وخلی خصوصا گرم مایات وخلی گرم مایات لکه مثلا چیشو شیرچه یخنی خوروا دغه شین ډیر استفاده کوي په دغه موده کې د سپایسی فود یا د مساله دار خواړه دې نه خوري یخې اوبه دې نه څکي یخې هوا ته دې نه ګرځي دوړې خاورې نه دې ځان لرې وساتي دغه تدابیر دې ونیسي او استراحت دې وکړي نو انشاءالله شفا به
بله کورودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې یو بل اوریدونکي داوود افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلې وایي ډاکټر صاحب نو مې پوښتنه دا ده چې زه الرژي واکسین مې شروع کړی دی په اونۍ کې یو ځل کوم او راته ویلې دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي وایي دغه پروسه څنګه د ګټې څومره د ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وایي راته وکړي
دې په هکله ما مخکې معلومات هم درکړو چې دغه د ایمیونوتراپي یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المده ده یعنی زمانگیری در اغا حد اوسط یو کال در اتباد نروغان چه دی زیاد وخیم یا شدید الارژی لری تر دریو کالو پری در مزید او البته زین هوادوال منگا بکسی توسیلی دی کلا کلا در وقت و موده تغاره نگدی و اغا خپل درمالن پا نمگری توگه پیدی اما غره چه بیاد بارا ریلاکس پیدی
مشکل پیدا
ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ څخه دا چې په ننګرهار کې د پسرلي موسم پر رسیدو دی نو ګڼ شمېر تنفسي ناروغیګانې رامنځته شوې دي د ټوخي او ستونی څخه زیاتره مریضان شکایت کوي کم خواړه په کار دی چې په دغه وخت کې استعمال شي نو او درمل څه دي ښه اغیزه ولري او ډیری خلک د دغې ناروغ تنفسي ناروغۍ ونه په دې موسم کې شکایت کوي مهرباني که ډاکټر صاحب موږ ته معلومات په دې اړه باندې راکړي
او کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته لنډ اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه خوروا او ورته نور خوراکي نسخه موران دکړلې د غوړیدون کې تا چې وای پنګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې سوي دي څه وایي او د پرهیز په برخه کې په مجموع کې د خوړو او څخو پاړه باندې هغه غوړیدون کې چې په دې موسم کې حساسیتونه لري مجموع کې څه سپارښتنه ورته لري مهرباني
یو خو باید دې کوشش وکړي چې دا وقایوي تدابیر یا مخنیوونکي تدابیر باید یو څه پاملرنه وکړي هغه دا ده چې کوم خلک چې په هر ځای کې چې کار کوي خصوصا د غریب کار خلک څوک چې بزګران دي دهقانان دي باغبانان دي نو دوی د محل کار نه چې راځي که چېرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوړه او خاوره مې هغه کومه دوړه چې د بوټو د پاسه ده چې پولین په نوم یادیږي دا هم د دوی په بدن باندې نښلي نو که چېرته دوی امکانات ولري او عمامو کې دا به ډېره بهتره وي او یو اسانه طریقه یې همغه اودس ده ځکه دغه کوم دست مایټس یا مایټونه یا د هغه شرات چې په خاورو کې دي په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو په شمېر باندې دست مایټس یا د خاورې شرات پکې دي دغسې د پولین دغه ټوله د بدن په دغه لوسو برخو کې چې کینی دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي. او بل کم خلک چې سنسیټیو دي اساس دي، یعنی نارمل خلک نه، دوی چې کله دغه نښې نښانې په بدن کې احساسوي نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کم اساسیت زا خواړه چې دي، یعنی کم خواړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډېر زیات کاریږي چې موږ ورته سپایسي فوډ وایو، د دې د خوړلو نه ډډه وکړي. او دغه اوشن فوډ چې ورته وي یا سمندري خواړه په افغانستان کې خو البته سر د مایان یا کبان مروج دي، البته دا نارمل خلکو ته نه وایم، دا خلکو چې دوی اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړی ده دغه وخت کې د دې نه هم استفاده ونه کړي. او همدارنګه زړی یا خستجات خصوصا د ممپلی د دلمر پرس زړی زنګوزی دغه هم ډیر اساسیت زادي. البته بیا هم زه باید یادوه شم چې نارمل خلکو ته نه، کوم خلک چې الرژي لري دغه سه خوړو د خوړلو نه هم باید ډډه وکړي. او کم شنو زیو ته چې دوزی محل کار ته چې کم دي چې دوړو خاوره ده دلته باید د ماسک نه استفاده وکړي. تاسو مخکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، ماسک دي ډېر زیات رول لري، تقریبا 80% دوی ته وقایه ورکولی شي. نو د ګرمو مایعاتو نه باید ډېر استفاده وکړي، کوشش وکړي د مایعاتو څښلو کچه لږ لوړه کړي، خصوصا ګرم مایعات لکه دا کیش او یخنی شو، شیرچای شو، سوپ شو، دا شاند ډېر وخوري چې د بدن هم قوي وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونه هم تقریبا د پای شی بوت نګدې شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو به ابد بحث هم سره راټولو. د درې نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې دي، د پښتنې سره او درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړي، بیا به کرا کرا بحث هم پات سره رسو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترمه، جوړې بخیر خیرت ده ډاکټر صاحب محترمه. زما خو وښنه وخت داسې مرسته وی چې ستونه مې خارش ډېر لري او پوزه مې سره ډېره سوځي لکه مرچک چې ورکی واچي، ستونه مې ورسه خارش لري او پرنجېږم مر زیات ورسه او ټوخی مې هم ورسره وي وخت نه وخت، ځینې هر وخت نه وي. او ځینې وخت کې چې ګرد مې وي یا د سپری بوی یا تر بوی وي نو دغه مې بیا خراب وي. نو دې په اړه معلومات راکړه ډاکټر صاحب چې دا څه وجه ده، د دوا علاج درته وښي ډاکټر صاحب، او چې لرجه مې دا او کاسه مشکل ده.
السلام علیکم، نظر نیوزم د خوست ولایت نه. زما ډاکټر صاحب نو پوښتنه ده، زه خپل د الرجي لرم، هر وخت د ایمی لرم، یو داسې نه چې صرف په سر لیک لرم، پوزه مې به مثال سترګونه مې اوخ کې راځي او داسې ترنج ډیر زیات لرم، ډیر زیات پر سر په تکلیف یم. بیخي ان چې په کپ ګرم اوبو وي یا په سړو اوبو وي چې ما خو مینځم او داس وکم نو بس ډایرکټ ترنجېږم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم ډاکټر صاحب، نو تپوس ما داسې په دې څه ورسره وکم.
السلام علیکم، انوار یم د پکتیا ولایت لڅمکنی ولسوالۍ ته تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. زه یو ستونزه لرم، حساسیت هم لرم او د حساسیت تر څنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شوی نه یم چې ایا به ما به کورونا تېره کړې وي او که نه، ولې سپوږمو هیڅ ډول بوی درې کوله کېږي چې نه احساسوم، هیڅ ډول بوی نه احساسوم، دا څه علت دی، آیا علاج شونی دی او که نه؟
السلام علیکم، نیم شایم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه کور والا مې دی، د خپل کور والا مې دی، هغې د پوزې نه همیشه اوبه بهېږي. مونږ ډېر د الرجي ګولۍ استعمال کړي لکه اویل ګولۍ وي، فریټون دي، داسې نورې نورې د پوزې د اوبو بهولو د الرجي دپاره، خو هېڅ نتیجه یې ویر نه کړله. هیله ده چې په دې اخله راته په د خپل واټساپ نه راته دوا پر دوا په نن خپرونه کړي.
ښه ډاکټر صاحب، دا د څلور اوریدونکو پوښتنې وې چې درلودې، البته بیا هم پکې ورته والی ډېر وو. تاسو اتمن اوریدلی، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایي؟
دوی ته به داسې یو عمومي تشریحات ورکړم چې د څلور وړو ورونو ځوابونه پکې شامل دي. اول خو کوم خلک چې الرژیک رینایټس لري یا د پوزې الرژي لري، دغه ناروغان اکثرا د دوی پزه بهیږي، پزه بهیږي و سره سترګې مو سره خارښ بهیږي، پزه او دسترګو چار چاپیر یو قسم ته سورواله پرسوب هم موجود دي. او کله چې در د پزه کنجشن یا احتقان منځ راشي نو دغه وخت کې پزه بندواله منځ راشي، بیا هغه فرازات چې کوم په پزه باندې راوځي هغه په پزه نه راوځي، هغه ستوني ته ورکوزیږي او هلته ستوني کې هم التهاب منځ راوړي، اکثرا یو ټانسلایټس فرنجایټس منځ راوړي. نو که چیرته دغه موضوع په متکرر توګه داسې د کال په اوږدو کې څو ځلې منځ راغلي یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري، په څنګ کې یو فامیلي تاریخچه ولري، یعنی مور و پلار والدین هم دا ستونزه ولري، نو دوی ته پکار ده چې دې بنیادی تداوی وکړي. بنیادی تداوی هماغه ده چې دا باید تشخیص شي د دې حساسیت ځانګړي چې ستونه باید اجرا شي، د هغې نه وروسته بیا د دې منظمه درملنه په دوا پرهیز او ایمیونوتراپي باندې چې باید د دوی بنیادی تداوی وشي. دغه ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم چې دی په ټولو انسانانو کې دا دنده لري، وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي د هغې په مقابل کې دا دفاع وکړي. مثلا میکروبونه انتانات بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دنده لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي. دفاعي سیستم انټي باډي جوړوي یا فوز جوړوي چې آی جی په نوم یادیږي. دا ورزي هغه انتانات یا میکروبونه چې په کم ځای کې هغه دفاع کوي. اما په کم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساس دي، د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي، مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي په یو قسمت کې وچی چې د یو سکې په اندازه باندې هلته پرسوب و درد و خارښ منځ راځي. اما کوم خلک چې الرژي لري فوق اساسي یا هایپر سینسیټیو دي، دغه عکس العمل چې دی ډېر زیات قوي افراطي جنرالایز کیږي. مثلا مچۍ یا ډمبره په لاس باندې وچی شي اما ټول بدن د لړمونه د خارښ نه ډک شي. بل ستونزه په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیگانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد، خواړه، مثلا یو شخص د اګی په مقابل کې لري، د مایی په مقابل کې لري، د ممپلی په مقابل کې لري. ممپلی هګی د خپل بدن لپاره اړین دي، دا کم ضرر خو نه لري نه لري، بلکې فایده لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دشمن په سترګه باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو او دا په الرژیک سنټر کې دا اصلاح کوي، دا د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو ورور وی چې ما چې کله کورونا تیر کړم، کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوی ده یا کم شوی ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبي ناروغي دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه یو چې اته یو رینایټس به من سره ورو، یو د پزې التهاب به من سره ورو. نو هغه التهاب به دومره شدید وو هغه د اعصابو رښتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسولیت لري، د هغه عصبي رښتو څوکې د دغه کورونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریب دي. دا به تخریب دي بل اخره کله چې هلته عصبي رښتې تخریب شوي نه تخریب شوي ویجاړ شوي هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رښته په هر څلوري ساعتو کې، نه پوهېږم چې دقیق ارقام ما ته نه دي معلوم، چې څو مایکرونه دا نشونما کوي. دا په وخت زمان سره، په مرور زمان سره دا نشونما کوي. بالاخره دغه تکلیف دې ښه کېږي، خو دې د یو کار وکړي. یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کړي دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوځي، هم باید یو غوږ پزې ستونی یا د ګوشوګلو متخصص د څارنې لاندې چې هلته پزه کې بعض نور شیان التهاب منځره نوړي، مثلا پولیپونه اضافي غوښي، نور څه سوندلته موجود نه، دغه ما توصیه ده ورته.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، خیر اوسې، پښتنې مورته ډېرې ښې ځواب کړې. په دې له چې دغه اورېدونکو او زموږ نور اورېدونکو چې دا مهال راډیو اوري دغه پښتنې او اندېښنې چې درلودې هغه رفع شوې وي، باید وایم چې ازادي راډیو اوس څلورویشت ساعته خپرونې لري. د صحت خپرونه چې د یکشنبې په ورځ د ماښام له وو د ماښام تر اتو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، تکرار یې په همدې شپه دوه ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اورېدلی شي. ډاکټر صاحب، دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډېر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوزې بهېدل دي په موسمونو کې، یا خصوصا په پسرلي کې چې ګلان غوړېږي، ونې غوړېږي، دغه حساسیت چې ډېر عام دی، ویروسي بڼه هم لري، ساری دی یعنی نورو ته هم انتقالیږي، او کنه سرایت یې لکه نور ویروسونه غوندې امکان نه لري؟
خپل دغه فصلي حساسیت یا دغه الرژیک رینایټس یا سیزنل الرژي، دا چې دا یو الرژي ده، دا د امیون سیستم ستونزه ده، دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ما تاسو وضاحت درکړي چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي، یا په کسبي شکل روسته د انتاناتونه، یا په یو ککړ یا نامساعد محیط زیست کې چاته د هوا ککړتیا موجودي ده من سره. اما کامن کول یا فارسی کې چې ورته سرماخوردګي وي، یا زکام چې دی، هغه به وایرس ده، هغه میکروب ده، هغه د دوه سوونه ډولونه زیات ډولونه لري، هغه بیا ساري ده یو نه بل ته سرایت کوي. هغې او د دې ترمنځ توپیر څه ده؟ تشخیص تفریقي یا ډیفرنشیل ډایګنوزیس څه ده؟ دا ده چې په کامن کول کې، یعنی په هغه ساري شکل کې تبه موجودي، کله چې یو شخص پیږي چې زام ته بلرمه، ام پزه می جاری ده، ام پرنجیږم، ام د سترګو نه می اوښیږي، یا مثلا کله کله ډېر پرمختللی چې ټوخی او د اسما برانشیل یا د اسما په شکل نښې نښانې هم پکې لیدل کېږي، لکه مثلا د سینې خورخوراست یا د سینې تنګوالی، د سا لنډوالی. نو هغه شکل چې ته به پکې نه یې هغه ساري نه ده، اما کوم شکل چې ته به پکې نو هغه شخص ته پکار دا ده چې ځان لږ کارنټین کړي، حتی په خپل کورنۍ کې چې کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ داسې تجرید کړي، یو خپله خونه، خپله کوټه، خپل هغه څښاک، خپل هغه شخصي وسایل لکه مثلا ګیلاس او قاشوق او ریپاک او داسې نور شیان دا باید جدا کړي د خپل همکاران نه، د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي. هغه کامن کول چې دا درې ورځې دوام کوي، که چېرته اختلاطي شي نو بیا نه ورځې دوام کوي، الا نه ورځې بله خپله مریض ته کېږي، دا استراحت وکړي، مطالعه دې نه کوي، لاهل کار نه دی، رخصت والي مایات زیات اخلي، مایات پکې ډېر زیات مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، کور مودان سلامت اوسې، بحث راټولو. فقط وروستی کې غواړم دا وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرژي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته، د تشخیص امکانات د ولایتونو په کچه کې وکتل سي، آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرژي د تشخیص امکانات شته، او کنه ولسوالیو کې هم، کلینیکونو کې هم دغه الرژي تشخیص کېدلی شي؟
البته خوشبختانه دغه کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا په نړۍ کې ده، په افغانستان کې هم د خصوصي تشبث او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده، دغه امکانات مونږ کرم شته دي. زه خو د ولایتونو داسې خاص خبر نه یم، خو دلته په مرکز کې کله دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کېږي. خوشبختانه هماغه د جنوبی کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړې ده، په هغه باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو، په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ دي، په دې کې د تنفسي ناروغي، د تنفسي سیستم د اساسیتونو یا د سایستلو د سیستم اساسیتونو، لکه دوامدار نزله او زکام، دوامدار ټوخی، سابندي، د دې تشخیص هم پکې کیږي د خوړو سره چې څوک الرژي لري چې موږ ورته فود الرژي ویو دغه لپاره هم یو پکیج شته ټول هغه مروج خوړو چې په نړۍ کې دی او د موږ په هیواد کې دی او خلک خوړو نه استفاده کوي د دې ټول الرژنتونو مصادرات دغه پکیج کې شامل دي همدارنګه د پوستکي ناروغي او الرژي څوک لري څوک چې د سترګو الرژي لري د دې ټول تشخیص کیږي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات او سي ډېر ډېر مننه زموږ د خبرونه وخت هم پای ته ورسید. یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرجی له متخصص ډاکټر حلیم آریان ډېر ډېر مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خبرې پوښتنه مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. Thank you.